کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو ماشامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر زماتو نورو همکارانو په ملتیا درته وړاندې کوم. له هلمند تر کابل د سولې ولسی کاروان وایي طالبانو د یو ځانګړي پیغام له لارې د اوربند او سولې په تړاو د دوی غوښتنې رد کړې دي. دا او نور خبری راپورونه په همدې مجله کې درته لرو، خو خبرونه اجملان په خبرونو پیلوي.
دا افغانستان جمهور ریاست حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کړی. دوی په افغانستان کې د سولې او د افغانانو ترمنځ د یووالي غوښتنه کړې. د میدان وردګ ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې وسلوالو طالبانو په جلریز ولسوالۍ کې لسګونه افغان سرتېري برمته کړي دي، او د کندهار چارواکي وایي 22 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کړی. د جمهور ریاست د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو اسلامي مراجعو واحد دریځ مهم او ارزښتناک دی. ښاغلی مرتضوی ویل هغه لوري چې په افغانستان کې د جګړې پر دوام ټینګار کوي، د افغانستان او نړۍ د دیني عالمانو وروستیو فتواګانو چې د دې جګړې پر نارواوالي یې پکې ټینګار کړی کوم ځواب نه لري، نو ښه ده چې له جګړې لاس واخلي. دا میدان وردګ ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې وسلوالو طالبانو په جلریز ولسوالۍ کې لسګونه افغان سرتېري برمته کړي. د میدان وردګو د والي ویاند عبدالرحمن منګل یو سات مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په جلریز کې طالب وسلوالو نه د امنیتي ځواکونو کومه پوستنې ولې او نه کوم سرتېری د دوی لاس ته ورغلی. تر دې مخکې د ولایتي شورا د چارواکو له خولې ځینې رسنیو رپورټونه ورکړي وو چې په جلریز کې د امنیتي ځواکونو څو پوستې طالبانو نیولې او یو شمېر سرتېري یې برمته کړي. بلخوا لوګر کې وسلوالو یو څارنوال په ډزو غوښتل. د لوګر امنیه قمندان سمنوال محمد عبدالي ازادي رډیو ته وویل چې نن د سهار د 10 بجو په شاوخوا کې وسلوالو مخالفانو یوې درې کسي زیړلې. د یو څارنوال موټر ته کمین نیولی و چې د وسلوالو په برید کې څارنوال وژل شوی او یو بل کس ټپي شوی. نوموړي هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د دې برید هدف د پکتیا د والي شمیم کټوازی د موټرو کاروانو. تر دې مخکې د جرمني خبري اژانس پکتیا د والي د یو نږدې کس له خولې رپورټ ورکړی و چې د شمیم کټوازی د موټرو په کاروان لوګر کې برید شوی چې نوموړی ترې روغ وتلی. د غزنی د ولایت سیمه شارواکی وای د دې ولایت په مرکز او شمیر ولسوالیو کې د نخټو پر مهال یو افغان سرتیر او یو ولس وسلوال طالبان وژل شوی او درې افغان سرتیر او څلور وسلوال طالبان ټپیان شوی دي. اخوا د کندهار چارواکي وایي چې 22 وسلوالو ته په دې ولایت کې مرګ ژوبله وخت ده. په جنوب کې د ملي اردو د 215م اتل قلی اردو لوکمندانۍ په خبري شوې خبربانه کې راغلي چې دې وسلوالو ته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د شاغونډې په سیمه کې د ملي اردو ځواکونو په دفاعي غبرګون کې مرګ ژوبله وخت ده. په یو بل رپورت کې ویل شوی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې وی بمی چاودنې څلور کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. پیښنن 2 بجې د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې وشوه. د کندهار د والي د ویان داوود احمدي په وینا یو چسپکی مایند یو شخصي کس په موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د موټر وینځلو پر مهال چاودنه کړي او د موټر وینځلو د ځای یو کارګر وژلی او څو نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته خبرداري ورکړې چې خپل متحد سوریایي ځواکونه د سوریې په جنوب لویدیځ کې په هغه سیمه کې لبریدونه راوګرځوي چې تیر کال د خوندي سیمې په توګه پیژندل شوی و. دا خبرداري وروسته لغ ورکول کیږي چې په دې سیمه کې د یاغیانو خلاف د سوریې د حکومتي ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو رپورټونه خبره شول. د جګړې څارونکو او د یاغیانو ځینې سرچینې وایي چې د جون پر 22مه نیټه د سوریې حکومتي ځواکونه په خوندي سیمه کې د مخالف فرهدافو بریلي بمونه غورځول او دوی دا بریدونه د امریکا د هغه پر لپسې خبرداري سربېره چې په سیمه کې د اوربند ملکی دو غوښتنه کړې. دا اوربند واشنگتن او مسکو په توافق شوی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي د سوریې پوځ پر لپسې په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمول له توافق سرغړاوی کړی او د دوی بمباری له دې خوندي سیمې څخه د ثریولسو زرو زیات ملکیان تیښتې ته اړ کړي. نوموړي ویلي چې د سوریې ځواکونه باید سمدستي په جنوب لویدیځ کې اوربند مراعت کړي او پر روسیې ټینګار کړي چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو حکم لاسلیک کړی دی چې د یو بل کال لپاره پر شمالي کوریا بندیزونه تمدیدوي. دا د تمدید علت د شمالي کوریا د اټومي وسلو د غیر عادي ګواښ مخنیوی بلل شوی. ولسمشر ټرمپ د جون په درویشتمه نیټه هغه بندیزونه غځولي چې په اصل کې په 2008 کال کې پر شمالي کوریا لګول شوی وو. نوموړی دا اقدام یوازې څو ورځې وروسته لاغ کوي چې پر خپل ټویټر یې ولیکل نور د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ وجود نه لري. ولسمشر ټرمپ د جون په 12 نیټه په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تاریخي کتنه وکړه چې هدف یې د کوریا په ټاپو وزمه کې د ترنګلتیا را کمولو. له دې سرمشریزي وروسته ولسمشر ټرمپ ویلي وو پر شمالي کوریا به بندیزونو ته تر هغې دوام ورکړي څو چې په دې هیواد کې د اټومي وسلو کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه وي شوی. او په ایران کې د بشري حقوقو یو نامتو فعال چې د جون په 14 نیټه نیول شوی و د ضمانت لورکولو یې ډاډه کړې. په دې اړه نن ایرانی رسنیو ریپورټونه ورکړل. د بشري حقوقو مدافع وکیل نسرین ستوده خاون رضا خندان د اسنا خبري جان سویل چې میرمنې د هغه 6.5 میلیارډ ریالو چې 150 زر امریکایي ډالر کېږي ضمانت ورکول رد کړي چې محکمې ټاکلی وو. ستوده د ایران د حکومتي سیستم خلاف په توطیه جوړولو او تبلیغاتو تورنه ده. نوموړی د هغه ښځو دفاع کوله چې د سرپټولو خلاف د اعتراض لکبل پرې محکمو کې قضیه ثبت شوې. خندان د اسنا خبري اژانس ویلي چې میرمنې باور لري پرې لګیدلې تورونه بی بنیاد دي نو ځکه خو د ضمانت ورکول پر ځای کار نه بولي. دا خبرونه
ملازه د رادیو اوریدل. هلمند تر کابل د سولې ولسی کاروان وای طالبانو د یو ځنګړي پیغام لاري د اوربند او سولې په تړاو د دوی غشتنې رد کړې دي. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست
یعنی په ټولې توګه وایم د دوی هغه زړې خبرې دي. د دوی خبرو کې نوې خبره نشته دا چې دوی ولس پر مخ وهل او دا چې دوی د ولس کلی فکر کړې نه پنځه لومړی ځل دي.
په همدې حال کې په یو ورته اقدام سره د سولې چاپیریال رامنځته کولو په هدف د لوی پکتیا د سولې ژغ په نامه یو ولسی خوځښت نن په ګردیز کې د موجودیت اعلان وکړ. د پکتیا یو قومي مشر په دې اړه وایي
روان جنگ پردی جنگ ده، په موږ مسلط شوی ده. د دې څخه د خلاصون لپاره یو به طرفه دوامداره هڅه کوو. دا هڅه به د پکتیا څخه شروع کوو لوی پکتیا ته ترڅو افغان شمول شي.
د میدان وردګ د والی ویان هغه راپورونه ردوي چې ګواکې په جلریز ولسوالۍ کې اتیا امنیتي سرتیري اسیر شوي او 14 پوستو سقوط کړی دی. نور راپورونه هم لرو. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده راسره اوسئ. د سولې ولسی کاروان وایي طالبانو د یو ځانګړي پیغام له لارې د اوربند او سولې په تړاو د دوی او خلکو غوښتنې رد کړې دي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل د ولس د غوښتنو پر مخ درون گزار و خو په خبره یې دوی به سولې ته د رسېدو لپاره خپلې هڅې ونه دروي. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د سولې لپاره د ولسی حرکت غړي وایي چې له درې ورځني ضرب الاجل په پوره کېدو سره وسلوالو طالبانو د سولې او اوربند په تړاو د ولس غوښتنې رد کړې دي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولس د غوښتنو او د حکومت لخوا د دوی د وړاندیزونو تر منل کېدو وروسته له وسلوالو طالبانو هم دا هیله کېده چې خپل دریځ به نرم کړي. خو دی وایي طالبانو دوی ته په استول شوي خصوصي پیغام کې په خپل پخواني دریځ چې هغه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل دي ټینګار کړی دی.
ولس طالبان درې ورځې وخت ورکړی و چې هغوی د افغان حکومت د اوربند جواب ورکړي او همدغسې د اوربند پرېکړه وکړي لکه څنګه چې افغان حکومت کړې ده. له بده مرغه درې ورځې وروسته مو له هغوی څخه په خصوصي توګه پیغام ترلاسه کړ. هغه پیغام هم منفي پیغام دی. یعنی په ټولیزه توګه که ووایم د دوی هغه زړې خبرې دي. د دوی په خبرو کې نوې خبره نشته دا چې دوی ولس پر مخ ووهل او دا چې دوی د ولس هیلې پیکا کړې دا فکر نه کوم چې لومړی ځل دی. په وار وار ولسونو له دوی څخه غوښتنه کړې وه.
ښاغلی وطن دوست وایي د طالبانو دریځ که څه هم خواشینی کړي خو د سولې لپاره ولسي حرکت به خپلې هڅې جاري وساتي. دی وایي دواړو خواوو ته جګړه استخباراتي شوي نو ځکه سبا د پاکستان، ایران، امریکا، روسیې سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر پر وړاندې په دې هدف د تعسون خیمې دروي چې په افغانستان کې له لاسوهنو لاس واخلي. وسلوالو طالبان طالبانو د سولې د ولسی حرکت د غوښتنو او ضرب الاجل د پوره کېدو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د سولې ولسی کاروانونه یې وړاندې له هلمند کابل ته د سولې له پیغام سره پلی راغی او اوس یې په کابل کې شمیر په ډیرېدو دی. له دې سره له پېښور نه د افغان کډوالو یوه ډله د سولې له شعارونو سره کابل ته را روانه ده چې دا مهال له لغمانه تیریږي. د دغو حرکتونو تر څنګ په پکتیکا، لهکرګاه، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې هم خلکو د غونډو او جرګو له لارې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. د سیاسي چارو څېړونکی شهزاده مسعود د سولې لپاره وروستي حرکتونه او هڅې بېساري بولي، وایي چې دا باید لا ملي او پراخې شي. د یوې کال له بیا بیا ټینګار سره هم په جګړه کې ښکېل هر یو اړخ د ولس، جرګو او خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي، له زوال سره به مخ شي.
اوس په کار دا ده چې دولت او د دولت مخالفین د افغانستان ملت ته موقع ورکړي، او دواړه خواوې باید د افغانستان د ملت ارادې باید احترام وکړي. نور چې څوک په جنګ باندې تاکید کوي او جنګ د حل لاره بولي، هغه به خامخا بیا د ملت په منځ کې په انزوا کې راځي. د بین الافغاني خبرو دپاره د لاره واره کړي، خپلې مشروع غوښتنې چې دي هغه د ملت سره شریک او بالاخره ملت به چې تصمیم بنیسي.
د سولې د ولسی حرکت او خلکو غوښتنو ته د نه ویلو سره سره د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسله والو طالبانو لخوا د سولې د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره ځینې نښې نښانې لیدل کیږي.
دوستانو هم ریدل چې وسله والو طالبانو د هلمند د سولې کاروان ته رد ځواب ورکړی، خو په همدې حال کې د پکتیا ولسونو سره راپورته کړ. د دولت او وسله والو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د سولې چاپیریال رامنځته کولو په هدف د لوی پکتیا په کچه د لوی پکتیا د سولې ژغ په نامه یو ولسی خوځښت نن په ګردیز کې موجودیت اعلان کړ. د یاد خوځښت یا حرکت اهداف په څلورو مادو کې بیان شوی چې تفصیل به یې له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل ځاځي په راپورټ کې واورو. خو دغه راپور د یو قومي مشر لخوا د همدې موادو په بیانولو پیلېږي.
روان جنگ پردای جنگ ده، په موږ مسلط شوی ده. د دې څخه د خلاصون لپاره یو به طرفه دوامدار هڅه کوو. دا هڅه به د پکتیا څخه شروع کوو، لوی پکتیا ته ترڅو افغان شمول شي. دویم، د جنگ د دواړو خواو څخه اوربند غواړو ترڅو سولې ته لار هواره شي. دریم، د اوربند په جریان کې مذاکرات غواړو. څلورم، مذاکرات د اسلامي ارشاداتو، ملی او انساني ارزښتونو په چوکاټ کې غواړو، او په ټولو د ولایتونو په ولسونو غږ کوو چې زموږ سره دا هڅه او غږ بدرګه کړي.
دا په پکتیا کې د ګڼ شمېر قومي مشرانو او استازو د اته ورځني بحث په لړ کې نیول شوی ګډ تصمیم او پریکړه وه چې په څلورو مادو کې راټول او د پلي کولو لپاره یې د پکتیا ګڼو قومي مشرانو کلک هوډ څرګند کړ. د لوی پکتیا د سولې غږ خوځښت د مسؤلینو په خبره چې په دې خوځښت کې د پکتیا ولایت په 13 ولسوالیو کې د میشت قومونو مشران او استازي ګډون لري، او د رامنځته کولو لپاره یې هڅې له هغه وخته راپیل شوي چې وسله والو طالبانو د درې ورځني اوربند وروسته یو ځل بیا د جګړې سنگرونو ته مخه کړه. د دې خوځښت غړي او د منګلو د قوم قومي مشر ښاغلي جنت خان منګل ازادي راډیو ته وویل،
د پکتیا د 13 ولسوالیو د مرکز په شمول ټولو قومي مشرانو راټول شوي وو، پریکړه لیک یې اعلان کړه او غوښتنه یې وکړه چې باید نور دا دواړه ډلې چې نن یو بل ته په مورچل کې ناستي د سولې په خاطر اوربند وکړي ترڅو د خبرو زمینه مساعده شي.
جنت خان منګل نه یوازې د پکتیا بلکې د ټولو افغانستان پر طالبانو غږ وکړ چې له دولت سره د سولې خبرو اترو ته غاړه کېږدي، او که چیرې طالبان وغواړي پکتیاوال چمتو دي چې د دوی ترمنځ د خبرو اترو لپاره پکتیا کې سوله ییز چاپیریال رامنځته کړي.
موږ لویه پکتیا دې ته حاضر یو چې غږ پوکو چې طالبان د نور جنگ نه کوي، د سولې دپاره د ځای وټکي. که چیرې دوی دې ته روادار شي چې په پکتیا کې دغه خبرې شروع کوو، موږ به دوی ته لابیک او ستړي مشي وایو.
ملک صوفي حبیب چې په دې خوځښت کې د ګردیز د قومي شورا استازولي کې ویل، که چیرې د جګړې کوم لوری د لوی پکتیا د ولسونو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي، د لوی پکتیا قومونه به دې ته اړ شي چې د جګړې له بل لوري ملاتړ وکړي. دی وایي،
د ملت دومره قرباني طاقت نه لري، بیا به هر څوک چې ناروا کیږي خامخا به یو ورځ د ملت مجبوریږي چې د بل طرف ته ملګرتیا وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا ولایتي ادارې هم له رسنیو سره په خبرو کې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو اترو لپاره د امن سیمې په توګه د پکتیا ولایت د چمتو کولو یادونه کړې. اصیل ځاځی، ازادي راډیو، پکتیا.
جنگ مونږ نه پلار او اغس مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو، او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
تاسې ازادي راډیو اوري. د میدان وردګ ولایتي اداره د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د اتیا امنیتي سرتیرو د اثرات او د څوارلسو پوستو د سقوط اداره دوي. دوی وایي چې پر دې ولسوالۍ د طالبانو حمله له ماتې سره مخامخ شوې ده. د خبره د میدان وردګ د والي ویان عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته وکړه. له نوموړي سره عصمت سروان مرکه کړې ده.
تیره ورځ د سهار څخه تر د تېرې شپې تر ناوخته پورې د وسلوالو طالبانو د میدان وردګ ولایت د دویم نمبر شهر د جلریز ولسوالۍ د اړوند یو شمېر امنیتي پوستو باندې په ډله ییزه توګه بریدونه پیل کړل چې دغه بریدونه تر یو حده پورې جنګ دوام پیدا کړ چې وروسته د دښمن د بریدونو په شا تمبولو او دوی ته د درنه مرژوبې پړولو په موخه له مرکز څخه هوایي او ځمکني کومک راورسېد. ماښام مهال البته دغه په عملیاتو په نتیجه کې شپږ وسلوال ویل شوي په لسګونه نور ورته زخمیان شوي دي او د دوی هغه بریدونه په شا وتنبول شول او د شپې ناوخته د جلریز ولسوالۍ هغه پوستو باندې چې وسلوالو طالبانو بریدونه کړي ول په بشپړه توګه امنیتي ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې ساحه راوستله. اوس دپاره د جلریز ولسوالۍ ساحه په مکمله بشپړ توګه امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. الته کوم امنیتی ستونزه مشکلات اوس نه لیدل کیږي. کوم لاره چې د ترافیک پر مخ تل شوی هغه هم اوس مهال د ترافیک پر مخ خلاصه ده. او بدبختانه په دویم چې د دویم نمبر شهر په وګدا کې د سړک غاړې ماین چې د مخالفینو یا د طالبانو له لوري د پدې شوی او د ملکی کاس مو کسانو پر موټر چاودنه کړې چې لامل یې دوه کسان شهیدان کړي او درې کسان زخمیان دي. او همدارنګه د پوند د مرکز پر میدان خار باندې د وسلوالو طالبانو لوري د توغول شویو راکټونو لامل چې یو راکټ مرمۍ د مرکز میدان خار په بازار کې لګیدلې د غیر لامل دوه کسان شهیدان شوي او وک کسان زخمیان شوي دي چې په دا شهیدانو کې یو مېرمن او په زخمیانو کې یو ماشوم هم شامل دی.
تاسو چې هغه پاتې رسیدلې او ستونزه نه لیدل کې چې لیکن د میدان وردګ د ولایتي شورا دوه غړیو سردار بختیاری او احمد جعفری ځینو آژانسونو ته ویلي دي چې په جلریز ولسوالۍ کې څوارلس پوستې د دولت د وسلوالو مخالفانو لوري نیول شوي دي او هغوی له دغو پوستو څخه شاوخوا اتیا کسه سرتیري له ځان سره یرغمل کړي دي.
زه دغه دوه وکیل صاحبانو نظر ته په احترام سره اما د دوی خبر دغه موضوع را دوم زموږ کوم نه سرتیره یرغمل شوی دی او نام کوم پوستو څخه خود کړی دی بلکې وو دښمن همداسې هوډ درلوده چې پوستې لته کوي چې ورسولې ته سقوط ورکړي. دوی شمیر سلګونو کسانو ته رسېده چې حتی د ګوند ولایتونو له خوته کوي چې د هلمند ولایتونو طالبانو هم په دغه جګړه کې ګډون درلوده. دوی هدف ډېر لوړ وو اما خوشبختانه د خپل شو مخته هدف ته ونه رسیدل.
د میدان وردګ د ولی ویان عبدالرحمن منګلو.
ازادي خبری مجله اوري.
ورزو کنر ته په کنر کې معلولې کونډې شزي د خپل ژوند د سختۍ او څخه سره ټکوي او له حکومت او مرستندوی ادارو څخه د مرستې غوښتنه لري. د غوښتنې داسې ملسوي چې نن د کونډو نړیواله ورځ وه. روحلان وري له دغو مېرمنو سره غږېدلې او دا راپور چمتو کړی دی.
په کونړ کې هغه مېرمنې چې په روان جنگ کې یا خپل اندامونه او یا هم خپل خاوندان له لاسه ورکړي نن په ډېر بد اقتصادي حالات کې ژوند کوي. دغه مېرمنې وایي تر اوسه ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. دوه تنو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا په خامې دا شوې ده او یو مې ورور د کور کې و مې مور ته انور مې صدقه نشته ده. دا واته کاله نه کاله دا مزایل لا کور کې ولې یزار څم نه وشو
کوم ځکی
اسمار کې مونږ دا وای چې مو سره سم کومه کوش
د زړه غلی مرور جان چې الله لرو چې مې لرو پټن لرو پلن لرو کند خزم دغه یو بچی مې دی دغه مریض دی دغه خدمت نشي کولای مزدوري نشي کولای خیاط د خیاطۍ نه وته دی.
دوی وای دومره مجبور دي چې کله د کورنۍ یو غړی ناروغ شي نو روختون ته د رسول د پاره د موټر کرایه هم نه لري.
نور د الله درګه ته نشي بس نو نه دا کړی چې راځه چې نه دی راغلی باران کته څوک یې دی نه هیڅوک هم نه یادای بس دغه ځای کې ناشې د الله په درګه کې دغه څوک کې خپل وخت یې رو او ناشې
دغه معلولی کندی له افغان حکومت، افغان سوداګرو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې دوی سره مرستي وکړي. د معلولینو اتحادیه کې د خزینه معلولو مسؤوله میرمن رابعه وای دوی په خپل دفتر کې داسې سنلري چې خپل اړو خويندو سره همکاري وکړي.
زمنګ د خويندو سره هیڅ کومک نه کړل تر اوسه پورې. زمنګ د خويندې زوري کې کړي چې زمنګ د غو خور راغلي و چې کور کې یو شند پلی نه وصل په مې چانه قرض کړی دی راغلی دې پورې. بس ډیر زوري کې بشارګانه غو امدغه سوال کوي چې الله دې د بلخله ور د غیب ګل کی او ولادي مړ کی او ولادي نور په افغانستان کې امن راوسلې کی موږ به په خوشي او نور د بقمانده زنانه او مردانه چې دا بلاس نو شي به په خونه شي به مړونه نشي.
د شهیدانو معلولینو او ټولنیزو چار رئیس مولوی تاولا نوري د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دوی یو شمیر معلولو خزو ته او په جنگونو کې د وژل شو کسانو کندو ته کتابچه جوړ کړي او هر کال ورته 15000 افغانۍ ورکوي او د دې ترڅنګ مجبورو معلولو کندو او یتیم ماشومان سره هم د نړیوالو او کورنیو مرستندوی ادارو لخوا وخت نا وخت مرسته کوي.
خیره ټولنه هم کومک کوي چې تیر روزه کې تقریبا 400 معلولین سره کندو سره چې پاغه کې زنانه هم شامل وي یتیمانو سره د سلام فاونډیشن لخوا کومک وشو.
خاغلی نوري وای اوس د نړیوال خوراکي پروګرام په مالی مرسته غواړي چې 400 خزو ته د خیاطۍ او سنگار په برخه کې زدکړی ورکړي.
اوس په حال هم یو پروژه د دبليو پی مون سره منزوره شوې چې پاغه کې 400 زنانه دي چې 400 زنانه او ته د هرپویز دکړو کې د خیاطۍ په برخه کې د سنگار په برخه کې هغه ته روزنه ورکول کېږي او هغه سره هر زنانه ته د میاشتې 2500 افغانۍ او چې کله پاريږي هغه سره ټول کې کومه کیږي. دا په درې ولسوالیو کې تطبیقیږي چې کونړی خاص دی، اسمار دی او مرکز دی. په دې کې هم دغه منګه حق ولیت هغه زنانه ته ورکو چې هغه ډېر محتاج دي او هغه خاص کر معلول دي او هغه کولای شي چې دغه کسب زده کړي.
په کونړ کې کندی او معلولی میرمنې په داسې حال کې د خپل مجبوریتونو او ورته د مرستو نه رسیدو په اړه شکایت کوي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې د روان جنگ لامل بشمیره کندی کیږي او بشمیره ل خپل اولادونو او اندامونو به برخې کیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او سم د سپورت لا دګره په افغانستان کې د اولمپیک نړیوال ورځ د سولې او یووالي په نوم ولمندل شو. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې رئیس حفیظ ولی رحیمی په کابل کې په دې اړه جوړ شوی مراسمو ته ویل چې د ورزش مسؤلین او لوبغاړي د ورزش د ودې ترڅنګ په هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګښت هم لپاره هم هڅې وکړي. په دې اړه تفصیل واصل وسال راکوي.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او افغان لوبغاړو د اولمپیک نړیوال ورځ په بیلابیلو لوبو او ځانګړو نندارو سره ونمانځله او په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت هیله وکړه. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې رئیس حفیظ ولی رحیمی په کابل کې په دغه جوړ شو مراسمو کې له افغان لوبغاړو غوښتل چې د ورزش له لارې د خلک سولې او یووالي ته راوبولي.
از تمام ورزشکارای کشور در سر تا سر افغانستان خواهشمندم.
دی وای زه د هیواد له ټولو ورزشکارانو هیله لرم چې د ورزش د ودې څنګه د سولې لپاره هم په هیواد کې کار وکړي. سو د اولمپیک د نړیوال کمیټې نړیوال شوار چې سولې یواله او د ټولنې د ټولو وګړو ترمنځ برابرې ده هغه پلی کړو. خغلی رحیمی دا شنویل چې د افغانستان ورزش اوس مخ پر ودی روان دی او افغان لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې د هیواد نوم ځلوي. د اولمپیک د مشر پر سر له دوه کلونو ناندریو له پای ته رسیدو وروسته د لومړی ځل دی چې د ټولو ورزشي فدراسیونونو مسؤلین او لوبغاړي تر یو چتر لاندې راټولیږي او د اولمپیک نړیواله ورځ نمانځي. په دغو مراسمو کې د افغانستان د شاوخوا 500 ورزشي رشتونه سلګونو افغان لوبغاړو او د ورزشي بنسټونو مسؤلینو ګډون کړی و. خو له دې ټولو سره سره د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین شکایت کوي چې د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته لازمه پاملرنه نه کیږي. په هوا کې الوتنه یا هوا بازی یو له هغو لوبو نه ده چې د مسؤلینو او لوبغاړو په خبره په تیرو کلونو کې د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د دغې لوبې یو تن لوبغاړی عزیز الله ارمانی وایي که د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته زمینه مساعده شي نو په نړیوالو سیالیو کې به د افغانستان نوم وځلوي.
مونږ په دې اوو کاله کې خپل شخصي امکانات نه ګټه واخیستل، تر اوسه مونږ ته هیڅ مرسته هیڅ ځای نه ده شوې. مونږ هیله لرو حکومت مونږ ته مرسته وکړي او ملي اولمپیک مونږ سره مرسته وکړي، مونږ وتوانو چې د افغانستان له ادرس له خانه او نور مملکتونو ته بهرنی ملکونو ته سیالی کې برخه واخلو.
ښاغلی ارمانی وایي د دغه ورزش له لارې غواړي افغانستان او نړۍ ته د سولې پیغام ورسوي او خلک سولې ته راوبولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کبډي فدراسیون رئیس فردین جای چې په دغو مراسمو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال د اولمپیک نړیوالې ورځې په نمانځنه کې یو توپیر دا دی چې ټول لوبغاړي او ورزشي فدراسیونونه تر یو چتر لاندې دغه ورځ نمانځي.
میدانن مشکلات بود سالای متمادی
دی وای پاتی رو کلونو کې کسه هم د موازی اولمپیک او فدراسیونو په برخه کې ستونزې وي، خو بیا هم د غورز هر کال منزل کېدله او سکل هم ون منزل شو. اوس شته ستونزې تر ډیره هواري شوي او زموږ ورزش مخ پر ودی روان دی او موخه لرو چې په هیواد کې سوله ټینګ شي او ټول لوبغاړي تر یو چتر لاندې ژوند وکړي
او بین ورشکارام هم دیگر پذیری زیر یک چتر زندگی وکړي.
د اولمپیک نړیوال ورځ له 1994 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د جون په 28مه نیټه د سولې، یووالي او برابرۍ په نوم نمانځل کیږي. دغه ورځ په افغانستان کې له 1988 کال راهیسې نمانځل کیږي چې ځینې وخت د جنگ جګړو له امله دغه ورځ نه ده نمانځل شوی او ځنډ پکې راغلی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې پر شمالي کوریا لګول سوي بندیزونه د یو بل کال لپاره تمدیدیږي. ښاغلی ټرمپ ویلي د شمالي کوریا د اټومي وسلو له درکه امریکا ته فوق العاده ګواښ متوجه دی. سلیم محمد صالح تفصیل راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه بندیزونه چې په اصل کې په 2008 میلادي کال کې پر شمالي کوریا لګول سوي به نن شنبه تمدید کړل. خو ولسمشر ټرمپ څو ورځې مخکې په ټویټر کې لیکلي و چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له اړخه نړۍ ته کوم خطر نه دی پیښ. ظاهرا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اوسنی اجرایوي فرمان د هغې د ادعا تر سیوري لاندې راولي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام خطر یې کم اهمیته ښوولی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یوولس ورځې مخکې په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تاریخي سرمشریزي پر مهال چې هدف یې په کوریا ټاپو وزمه کې د کړکیچ کمول و وکتل. ښاغلی ټرمپ تر هغې سرمشریزي وروسته ویلي وه که له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پروسه پیل نه سي، پر شمالي کوریا لګول سوي بندیزونه به پر خپل حال پاتې وي. د ولسمشر ټرمپ په اجرایوي فرمان کې ویل سوي د امریکا ملي امنیت، بهرنۍ پالیسۍ او اقتصاد ته د غیر معمولي او فوق العاده ګواښ پېښولو له کبله د شمالي کوریا اقدامات او پالیسۍ ادامه لري. د امریکا دفاع وزارت نن شنبه له جنوبي کوریا سره تر نامعلومې مودې د ګډو پوځي تمریناتو د ځنډولو اعلان وکړ. په دې اړه یې مشخصا معلومات نه دي ورکړي. البته دا هغه ژمنه ده چې په سنګاپور کې ولسمشر ټرمپ له کیم جونګ اون سره د کتنې پر مهال کړې وه. ولسمشر ټرمپ دغه تمرینات جنګي لوبې بللې وې او د شمالي کوریا د څرګندونې تایید کړې وې چې ګواکې دغه پوځي تطبیقات پارونکي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د امریکا او جنوبي کوریا دغه پوځي تمرینات چې د ازادۍ د ساتونکي نوم ورکول سوی شای په اگست میاشت کې وسی.
آیا پوهیدئ چې سږ کال یو فراری موټر په بې ساري بیه لیلام کیږي؟ نور به سپڅروان راته وایي.
یو فراری موټر چې ټاکل شوی ده لیلام ته وړاندې شي شایي په دومره بیه وپلورل شي چې تر دې وړاندې په لیلامونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د 1928 میلادي کال 250 جی ټي او فراری موټر به د اټکل له مخې په 45 میلیون ډالره لیلام شي. دا موټر به چې د سش کال په اگست کې لیلام ته وړاندې کیږي تر ټولو قیمتي موټر وي چې عامو خلکو ته د لیلام لپاره وړاندې کیږي. دا موټر په ایټالیا کې جوړ شوی خو د امریکا په کالیفورنیا کې د اگست له 23 تر 25 پورې لیلام ته وړاندې کیږي. د فراری موټر په 1928 میلادي کال د ایتالیا د موټر ځغاستې اتلولي ګټلې و. وروسته هم د دغه موټر لومړی خاوند په 9 سیالیو کې پر لومړی مقام خپل کړی دی. په 2000 میلادي کال د موټرو امریکایي کلکسونر او د نیمریکس سافټویر شرکت رئیس ډاکټر ګریچ وایټن واخیست. تر دې وړاندې تر ټولو په لوړه بیه یو فراری په 2014 میلادي کال په 8.5 میلیونه او یو لک ډالر لیلام شوی و. دا هم فراری موټر و چې هغه هم د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او ماډل و.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. که چیرې مو د ازادي راډیو ټولې خپرونې نوې اورېدلې نو کولای سي زموږ ویبپاڼې ته ورسي. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د غره ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وبجو پرې پرمنځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 13.15 څپه خپرونې لري. اوس هم پښتو مجله مو همدومره و. دری مجله زما همکار فرشته نګادر ته وړاندې کوي.
تشکر.